یو ساعت خبرونه کې زه صالح محمد صالح در سره يم چې طاهر روشن په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي او ری چې د وی برتانوي ورسپنې په حواله د طالبانو مشر مولا محمد عمر له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری شولې ولسی جرګه هم د دې اقدام هرکلی کړي نور پټونه هم لرو خو اجمل تورمن خبرونه په کورنیو خبرونو پیلوي
د کندهار ولایت په هندو چوک کې نن ماسپخین دی وی چاودن لامل د یو پولیس په ګډون درې کسه ټپیان شوې دي افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د پولن سفارت ته ولاړ او دغه هیواد د ولسمشر د وژل کېدلو په اړه په ځانګړي کتاب کې خپل او د افغانستان د خلکو د خواخوږۍ مراتب ولیکل او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان ولسمشر به دغه هیواد په اساسي قانون کې یو شمیر بدلونونه توشیح او لاسلیک کړي بشپړ خبرونه واوري د کندهار ولایت په هندو چوک کې نن ماسپخین دی ویچاودن لامل د یو پولیس په ګډون درې کسه ټپیان شوې دي د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چاودیدونکو مواد پر یو خره ځای پر ځای شوي ول کڅه هم امنیتي ځواکونه د درې کسو د ټپی کېدلو راپور ورکوي خو عیني شاهدان وایي چې خای په دغه پیخه کې یو شمیر کسان وژل شوي هم وي یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې دغه چاودنه د سپین بولډک د پخواني ولسوال کور ته څیرمه شوې ده سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او لا تر اوسه د پیښې جزئیات نه دي څرګند افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د پولند سفارت ته ولاړ او دغه هیواد د ولسمشر د وژل کېدلو په اړه په ځانګړي کتاب کې خپل او د افغانستان د خلکو د خواخوږۍ مراتب ولیکل د افغانستان جمهوري ریاست څخه په یو خبري شوی اعلامیه کې راغلی چې له ولسمشر کرزی سره د پولند په سفارت کې د غمرازۍ په خبره کار کولو کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگی داتور پنتا هم ملګری ول د یو بل خبر لمخې ولسمشر کرزی د افغانستان په شمال کې د تیر شپې له زلزله ځپلو سره چې څناڅه تک سپکې مړ شوی او په سلګونه کورونه یې حمله عمله وران شوی دي د بیړنیو مرستو در رسولو امر کړی دی او د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې نه تنه ترهګر یې نیولې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست او کورنیو چارو وزارت وایندویانو نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دغه کسان په دې وروستیو کې د دولسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول شوي دي د ملي امنیت ریاست وایان سعید انصاری وویل چې دغه نه تنه افغانان او پاکستانیان دي چې په یوه مدرسه کې ځای نیولې او غوښتل چې ورانکاري عمل ترسره کړي نوموړي وویل چې دوی په هیواد کې دینی مدرسې تر خپل کنټرول لاندې ونیسي تر څو تر اگر ونه شي کولای چې خپل خوځښتونه پراخ کړي د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایاند مری بشری وایي چې امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې یو د بل په همغږۍ او همکارۍ د ترهګرو د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي او په کابل کې صرفان د ټولند راپور لمخې نن افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې دا شان بد دي کی یو امریکایي ډالر و څلوېخ افغانۍ او څلوېخ پولای وایي رو درې شپېته افغانۍ او اتیا پولای او سلنګ پاوند دوه بیا افغانۍ او شل پولا یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه شپېته پولا زر ایراني تومنه و څلوېخ افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه اوس هم رضوان مراد او بهرنۍ خبرونه
په پام کې چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د دې هیواد په اساسي قانون کې نوې اصلاحات چې لمخې له ولسمشر څخه د پارلمان او حکومت د ړنګولو صلاحیت اخیستل کیږي لاسلیک کړي د پارلمان دواړو څنګه په روانه میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلونونو اتلسمه لایحه تصویب کړه لدې اصلاحاتو سره د دې هیواد د ولسمشر په صلاحیتونو کې چې د پوځي جنرالانو ضیاء الحق او پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال پراخ شوي وو د پام وړ کمواله راځي د نوې لایحې له مخې د صوبه سرحد نوم هم رسمن په خیبر پختونخوا اوړي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیرونه په اساسي قانون کې دا بدلون د دیموکراسۍ لپاره یو بریالیتوب وبوله د پاکستان په شمال لویدیس کې نن دوه ټانکرونه چې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته تیل وړل په 14 کې وسوځول شول په دې پیښه کې شپږ تنه ژوبل شوي او شاوخوا دوکانونو او نور موټرو ته هم پکې زیان رسیدلی دی تر اوسه پورې د دغه 14 مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو له دې نه مخکې دغه شان حملې د طالبانو پورې مربوطې د لشکر اسلام سخت دریځې ډلې ترسره کړې دي د یو ایران د ولسمشر محمد احمد نشاد محمود احمد نشاد یو صلاحکار ویلی دغه هیواد د یورانیمو د غنی کولو یو بل بټۍ د جوړولو کار پیل کړی دی دا په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې پر ایران باندې فشار راوستی چې د یورانیمو غنی کول ودروي مجتبا سمری هاشمی ایرنا خبری آژانس ته ویل چې ولسمشر احمد نشاد د نوې بټۍ لپاره ځای منظور کړی او د جوړولو چارې هم پیل شوې دي ایران چې د نتانس په بټۍ کې یورانیم غنی کوي په نومبر کې اعلان وکړ چې د یورانیمو د غنی کولو د نورو لسو بټیو د جوړولو پلان لري. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي پر ایران باندې د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله د څلورم ځل بندیزونو لګولو پر موضوع هم ګرمې خبرې اترې کوي. ایران بیا له خپل لوري دا ردوي چې ګنې د دغه هیواد اټومي پروګرام د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په بغداد کې نن یو پلټون کې ډله وګمارل شوه چې د عراق د مارچ د اوومې نیټې د عامو انتخاباتو د بغداد رای له سره وشمېري. د عراق د انتخاباتو کمشنر حمدیه الحسینی ویل د رایو بیا شمېرنه به ژر پیل شي. د عراق د پارلمان په 325 چوکیو کې 88 چوکۍ له بغداد سره تړاو لري. د عراق د شیعه صدراعظم نوری المالکی ډله هڅه کوي چې د انتخاباتو ځینې رای بیا وشمېرل شي. د مالکی پلویانو تر علوي وروسته تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د ترانسپورت وزیران نن د هغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي چې د اروپا د فضا پر زیاته برخه د آیسلینډ د اور غورځونکي غره د ایرو له خپرېدو وروسته د هوایي شرکتونو پر پروازونو لګول شوي وو. دا بحثونه چې د ویډیویي کانفرنس له لارې په پام کې دي وروسته له هغې کېږي چې هوایي شرکتونو پر حکومتونو فشار راوړ چې د دې بحران د حل په برخه کې اقدام وکړي، ځکه دا شرکتونه وایي چې په ورځ کې شاوخوا 200 میلیونه ډالره زیان ګالي. د اسپانیا د اروپایي ټولنې د چارو وزیر دی ګولو پیسکاریدو نن ویل داسې هیله شته چې د اروپا نیمایي الوتنې به نن پیل شي. د اروپا د هوایي کنټرول چارواکو پر نوویل د اروپا د هوایي قلمرو په سلو کې اتیا برخه پرون د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د الوتنو پر مخ بنده وه او په دې ترڅ کې پرون یوازې 5000 الوتنې ترسره شوې، په داسې حال کې چې دا رقم په عادي ورځو کې 40000 ته رسیږي. د چارواکو ویل د اروپا په هوایي قلمرو کې شاوخوا 3500 پروازونه کینسل شوي چې له امله له تېرې پنجشنبې راهیسې 1 میلیونه مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه ایرې چې د خښیو او ډبرو ذرې پکې دي کولی شي د الوتکو ماشین او نورو برخو ته جدي زیان واړوي. او د قزاقستان د بارني چارو وزارت وی د گاونډي قرغزستان لري کړی شوی ولسمشر کرمانبیک باقیف چې د خنړیو مظاهرو په نتیجه کې لواک لري شوی او قزاقستان ته تللی و له دغه هیواد څخه وتلی دی، خو د قزاقستان د بارنیو چارو وزارت دانی دی ویلي چې باقیف کم هیواد ته تللی دی. بل لور ته د قرغزستان په جنوبي خار جلال آباد کې نن د دغه هیواد د لرې کړی شوي ولسمشر کرمانبیک باقیف پلویانو لاریون وکړ. د انترتاس خبري اژانس رپورټ له مخې د ښار په مرکزي واټ کې شاوخوا 1500 کسان راټول شول او د قرغزستان د اوسني موقت حکومت پر ضد شعارونه پورته کړه. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې سوې. پروانه خبرونه کې اورئ چې د طالبان مشر ملا محمد عمر له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شوی دی. ولسی جرګې هم د دې اقدام هرکلی کړی. کارپوهان په دې اړه څه وایي په همدې خبرونه کې ورڅخه خبریږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د بریدونو په تور یو ډله نیولې. د پاکستان ناکرارۍ ته هم کتنه کوو. زما سیمه زما مینه 19 پروګرام د روانې خبرونې په پای کې اورئ. دایسي وسلوال طالبان پریکړه کړې چې په افغانستان کې د سولې په باب له لویدي سره مخامخ خبري وکړي. سنډي ټایمز اونیزي په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا فیصله کړې چې د سولې خبري کوي او نور دا غوښتنه نه لري چې په افغانستان کې حکومت وکړي. سنډي ټایمز د طالب مقامات په وینا ویلي چې دوی غوښتنې ومنل سي نو حاضر دي چې خپل مدرسو ته ولاړ سي ځکه چې د حکومت کولو ظرفیتونه نه لري. اسمت سروان دغه مقاله لوستې او جزئیات یې له تاسو سره شریکوي.
د لندن سنډي ټایمز ونیسي له راپور سره سم د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ویلي دي چې دی او د پلویان حاضر دي چې له لویدیځو هیوادونو سره د سولې خبرې وکړي. د طالبانو دوه جګپورو مقاماتو له سنډي ټایمز ونیسي سره په مرکه کې ویلي چې د کوټي شورا پریکړه کړې چې ملا عمر نور نه غواړي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. دوی همداراس ویلي چې ملا عمر چدي او صادقانه خبرو ته تیار دي. یو امریکایي پوځي چارواکي د څرګندونې یو مهم انکشاف او د احتمالي سولې لپاره مهم پرمختګ بللی. هغه زیاته کړې چې د ډیرو استخباراتي سرچینو شواهد او معلومات شته چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو دي. د سنډي ټایمز له لیکنې سره سم په هغه غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې وشوه، د طالبانو مشرانو سنډي ټایمز ته وویل چې د دوی پوځي هلو ځلو درې اصلي هدفونه لرل: د شریعت یا شرعي قانون انفاظ، د بهرنیو ځواکونو ایستل او د امنیت ټینګښت. د ملا عبدالرشید په مستعار نوم یوه جکپوري طالب قمندان سنډي ټایمز ته ویلي دي: ملا عمر نور له دې سره لیوال نه دی چې په سیاست یا حکومت کې وي. د ټولو مجاهدینو هڅه دا ده چې بهرنیان او غاصبان له افغانستانه ووزي او بیا د هیواد اساسي قانون تعدیل شي. که دا هدفونه ترلاسه شي، موږ له دې سره دلچسپي نه لرو چې حکومت په لاس کې ولرو. سنډي ټایمز لیکلی چې د امریکا د یو مشهور افغان ژورنالیست په وسیله له دوو طالب قمندانانو سره کړی دی چې دواړه د شورا غړیتوب لري او هغوی ته د طالبانو رهبري په دې باب د امریکې پوره صلاحیت ورکړی و. عبدالرشید وایي: موږ په هیواد کې د حکومت کولو ظرفیتونه نه درلودل، په دې هم حیران یو چې د خپلې واکمنۍ په موده کې مو کارونه څرنګه پرمختلل. داسې تجربه کاره او په کار پوه خلک نه درلودل چې حکومت پرې وکړو. اوس موږ ټول یوازې دا هڅه کوو چې اشغالګران له خپلې خاورې وباسو. موږ به سیاست مدني ټولنو ته پرېږدو او په خپله به خپلو مدرسو ته ستانه شو. یو امریکایي مقام په واشنگټن کې د طالبانو د دې دریس په باب وویل چې امریکایان په دې خبرې کوي چې ولسمشر باراک اوباما په څه ډول د افغانستان لپاره خپله اوږدمهاله ستراتیژي بدلولی او له طالبانو سره مخامخ خبرې کولی شي. امریکایي مقام همداراز وویل که د طالبانو په هدفونو کې نور دا خبره شامله نه وي چې حکومت به کوي او حکومت به پرځوي، دا د هغوی په دریس کې لوی بدلون دی. د ناټو مقامات وایي چې د طالبانو په دریس کې بدلون د دوی په ویبپاڼه کې هم ښکاري او اوس دوی خپل دا دریس نرم کړی چې د کابل حکومت پرځوي، بلکې وایي د افغانستان د خلکو د خوښي حکومت غواړي. د طالبانو دغو دوو مشرانو په عین حال کې په خپلو مرکو کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس په باب خپاره شوي راپورونه رد کړل او ویل چې دا راپورونه جعلي دي. تر اوسه پورې موږ له هیڅ افغان مقام سره خبرې نه دي کړي. خو د ناټو استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو استازو د ولسمشر کرزي د حکومت له ګڼو وزیرانو سره تماسونه نیولي دي. دوی له لویدیځوالو سره د خبرو په باب هیڅ راز شرط کې نه شوت او یوازې وویل چې طالبان صادقانه خبرو ته تیار دي. د سنډي ټایمز د راپور له مخې د طالبانو یو بل مقام چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري وویل: د طالبانو تحریک د امریکایانو په ګډون له باوري لویدیځو سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، خو د سی آی ای په شمول به له جاسوسي ادارو سره خبرې ونه کړي.
د یوې برتانوي خبرونې په حواله د طالبانو مشر ملا محمد عمر غواړي له لویدیځ سره مخامخ خبرې وکړي او د هغه په وینا طالبان بیرته خپلو مدرسو ته ځي او نه غواړي بیا واکمنان سي. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې وکیلان په دې باور دي چې که طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو ته کښېني، نو د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د سنډي ټایمز راپور تبلیغات بولي او په دې باور دي چې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. له کابله اوربندي احمد زبیر اجمند رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه چې په هغې کې ویل شوي د طالبانو مشر ملا محمد عمر له امریکا سره د سولې خبرو اترو ته زړه ښه کړی دی بیلابیل نظرونه لري. د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی وایي که چیرې دا خبره رښتیا وي، نو په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستلو کې یو د پام وړ پرمختګ دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې اترې به د کابل د نظام مشروعیت تر پښتنې لاندې رانولي، هغه وویل:
یک طرف جنگ
نو دی وای د جګړې یو طرف د امریکا په مشرۍ ناټو د زپ دې کې څه ستونزه نه وینم چې د جګړې له کومې خوا سره د خبري وشي. پرېږدي چې خبري ووینو، د خبرو شرایط وګورو، پروسه یې وګورو او وروسته له هغه داسې یو پرېکړه وکړو چې زموږ او ستاسو ټولو ملي پرېکړه وي. سنډي ټایمز د طالبانو د دوه جګپړو چارواکو له قوله چې اصلي نمونه نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې ملا محمد عمر نور نه غواړي د افغانستان واکمن شي او له امریکا سره جدي او صادقانه خبرو اترو ته چمتو دی. په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا د سفارت له چارواکو سره اړیکې ونیولې، خو هغوی پرې له تبصرې ډډه وکړه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې په هر ډول خبرو کې باید افغان دولت هم ګډون ولري. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید اول با نظام
دوی باید لمړی د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکرات ته داخل سي او کچیر مستقیما امریکا مداخله کوي د پدې معنی ده چې ګواکې په افغانستان کې هیڅ نظام نشته خو دا خبره تر اوسه پورې امریکای چارواکو هم نه ده تایید کړې زه نه پوهیږم چې طالبان ولې وایي چې له امریکا سره خبرې کوي
په عین حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د خبرو اترو لپاره د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجدوی یو نیم کال مخکې طالبانو په دې شرط له ټولو خواو سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی و چې بهرنیان دې له افغانستان نه وځي هغه د سنډي ټایمز راپور د تبلیغاتي جګړې یوه برخه وبلله
نو دا ماته یوه عجیبه خبره ښکاري چې دغه سی یو زور خبر اوس په مطبوعاتو کې مطرح کیږي چې ملا محمد عمر ویلي دي چې زه امریکا سره خبره ته تیار یم زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې د دې خبرې چې اوس هغه ته ارزښت ورکول کیږي دا دی چې دا یوه تبلیغاتي جګړه ده او تبلیغاتي جګړه یوه برخه بولم چې په داسې یو وخت کې داسې یو زور خبر بیا نشي
پخوا هم په مطبوعاتو کې څو ځلې د خبرو اترو لپاره د طالبانو د چمتووالي په اړه راپورونه ورکړ شوي وو چې وروسته د طالبانو رسمي سرچینو رد کړي دي بلخوا امریکایي چارواکي په افغانستان کې له عادي او جګپړو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه یو دریز نه لري په دې وروستیو کې د دغه هیواد د دفاع وزیر وویل د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره اوس شرایط برابر نه دي
وامرودل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر استاذو د هغه راپور هرکلی کړی چې وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو سوی دی سنډي ټایمز د طالبانو د دوو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ملا محمد عمر نور نه غواړي د افغانستان واکمن سي او له امریکا سره جدي او صادقانه خبرو اترو ته تیار دی پر همدې مسلې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجده سره عصمت سروان مرکه کړې ده
تاسو فکر کوئ چې که ملا عمر واقعاً خبرو ته تیار وي نو فکر نه کوئ چې دوی باید حمله هم ودروي
دا نوې خبره نه ده تقریبا یو نیم کال د مخه طالبانو ځینې مشرانو په خپل مصاحبو کې چې په السموت مجله کې راغلي وو او په امارت اسلامي په سایټونو کې مونږ ویلي وو چې مونږ حاضر یو مرجانو سره خبرې وکړو او البته د افغان حکومت په باره کې هم په خپل ملابرادر په خپل مساعده کې ویلي چې مونږ غربیانو سره مذاکره کوو خو افغان حکومت سره نه کوو
مجده صاحب دوی هېڅ کله دا نه وویلي چې دوی حکومت نه غواړي په دې مرکه کې دوی ویلي دي چې دوی نور له دې سره علاقه نه لري چې په افغانستان کې حکومت وکړي بلکې که چېرته د دوی درې غوښتنې ومنل شي دوی حاضر دي چې مدرسو ته لاړ شي
ورې پخوا هم دوی نه دي ویلي چې مونږ حکومت غواړو تاسو که د دوی سایتونو ته وګورئ د دوی هغه پخوانۍ مصاحبې ته وګورئ دوی ویلي دي چې مونږ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې شرعي نظام غواړو یوازې دا خبره دوی کړې دي او دوی نه دي ویلي چې دا کار مونږ په خپله یعنې دا نظام مونږ راولو بلکې ویلي دي چې مونږ په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو او اوس چې دا مسله د غربیانو لخوا مطرح شوې دي
له غربیانو لخوا نه ده مطرح شوې بلکې د طالبانو دغه دو قمندانانو په خپله مراجعه کړې ده او مرکه یې کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې دوی ته د رهبری شورا لخوا د کوټې د شورا لخوا اجازه ورکړې شوې ده او دا صلاحیت ورکړې شوې ده چې خبري وکړي
ممکن انتظار به وسو چې د طالبانو رسمي ویاندویان څه وایي دا کسان چې دوی نومونه اخیستل شوي دي زه خو هغوی نه پېژنم او نه ما د هغوی نوم پخوا مخکې اورېدلی وو چې دغسې کسان هم په دې تاریخ کې ښکار کړي دي مستعار نومونه دي زه په دې نه پوهېږم زه په خپله په دې مطمئن یم چې زه پوهېږم چې طالبان داسې خلک نه دي چې هغوی یو وار په خپل دریس کې یو سل اتیا درجه تغییر راولي او یو وار
که چېرته دا خبره تایید شي تاسو څه توقع لرئ چې طالبان به په خپلو عملیاتو ځانمژونکو بریدونو کې به تغییر راولي او کنه راولي او کنه دوی به انتظار کوي چې خبري څه وخت څه نتیجه ورکوي
د دې موقف را دي چې باید اول خبري وشي دلته د اسلامي چې کوم کسان دي تر هغه او حکومت سره خبري وشي دا هغوی سره زما خبره همدغه مسله وه چې طالبان د دې مسلې په باره کې څه موقف لري هغوی وویلي چې طالبان وایي چې افغان حکومت سره خبرې کول بې ځایه خبره ده ځکه چې دوی قدرت نه لري او تاسو ورشه خبرې وکړي خو زه فکر نه کوم چې دا کوم نتیجې ته ورسیږي. یعنې دې خبرې معنا دا ده چې دوی په هغه وخت کې همدغه موقف کې دي چې موږ باید اول خبرې وکړو، خو تر هغه وخته پورې چې خبرې شروع شوي نه دي او نتیجې ته نه دي رسیدلي، زه فکر نه کوم چې دوی خپل عملیات ودروي، ځکه چې بیا په هغه صورت کې داسې معلومیږي چې دوی ضعیف شوي دي، شاید داسې انګېرنه وشي. نو په همدغه دلیل دوی
د سیاسي چارو کارپو وحید مجدہ د اسمت سروان پښتنې جواب ولې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یو ډله نیولې ده. د ملي امنیت ریاست او د کورنۍ چارو وزارت ویندویانو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبري کولې وویل چې په نیول شوو کسانو کې ځینې پاکستانیان هم شامل دي چې افغانستان ته د ډله ییزو تروریستو حملو په هدف راغلي ول. له کابل اوربندې زکیه غیاسی رپورټ لري.
افغان امنیتی چارواکی وایي د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې نیول شوې نهکسیز تروریستي ډله د پاکستانی طالب قماندان قاري نجیب الله په امر افغانستان ته د ډله ییزو ځانوژونکو بریدونو لپاره راغلې وه. د ملي امنیت ریاست ویان سید انصاري د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کورنۍ چارو د وزارت له ویان زمري بشري سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل په دې ډله کې څلور پاکستانی وګړي او پنځه افغانان دي چې غوښتل یې په کابل کې په مهمو کورنیو او بهرنیو دفترونو ډله ییز بریدونه وکړي. ښاغلي انصاري وویل لا دغه تورونو کسان څخه لاسي بمونه چاودیدونکي توګي کلاشینکوفونه او ځینې نورې وسلې هم نیول شوې دي. د انصاري په وینا نیول شوی پاکستانی وګړي د فاروقیا د دینی مدرسې مدرسین او نور کارکونکي دي.
افراد مربوط به ګروپ تروریستي و انتحاري
په تروریستي شبکو پورې تړلي کسانو غفتل د تیرو ځانمرګو بریدونو په شان شپ انصاري څلورلارې کې کړی ول. دا ډول بریدونه یو ځل بیا د کابل ښار په مهمو سیمو یعنی په کورنیو او بهرنیو مهمو دفترونو کې وکړي. مخکې دې چې دوی هدف ته ورسیږي او دا عمل تر سره کړي د کابل ښار لبیلابیلو سیمو څخه ونیول شو.
د ملي امنیت وینده هم وویل لا پاکستانی ترهګرو سره افغان مرستیالانی هم په کابل کې د سید بهای جان آغا د یوې دینی مدرسې مدرسین او زده کوونکي دي. ښاغلی انصاری وایي دوی به ورسره په افغانستان کې په دینی مدرسو باندې کلک څار پیل کړي تر څو افغاني مدرسې د ترهګرو د روزلو په مرکز بدل نه شي. د ملي امنیت معلوماتو لمخې د دې نه کسي زړل 55 کلن مشر منګل جان 24 کلن تنکی ځوانان د پاکستان له فرقې د نیمه مدرسې څخه افغانستان ته د ځانوژن کوبریدونو د ترسره کولو لپاره راوستي وو. د کورنۍ چار وزارت وینس مری بشری د نیول شوې ډلې د مهمو پلانونو شندول د افغان امنیت ځواکونو لوی بریا وبلله او ویل چې افغان امنیت ځواکونه په خپلو کې همغږي دي او خپل د همکارۍ ته به دوام او پراختیا ورکړي.
ما یک بار دیگر برای هموطنان عزیز خود نشان دادیم
موکی وزل بیا خپل ګرانو هیوادوالو ته دا وخودله چې افغان امنیتی ځواکونه په تفاهم او همغږی سره یو لبل سره کار کوي او د هر ورځې په تیریدلو سره د همکاري او همغږی پیوړی کیږي
و ما هنګي تقویت پیدا میکنه.
د ملي امنیت ریاست معلوماتو په بنسټ دغه کسانو د کابل پارزان قیمت سیمه کې یو کور په کرایه نیولای وو چې له پاکستان څخه د قاري نجیب الله په نوم د طالبان یو مهم قماندان څه باندې 15 لک کلدارې او اصلې د دې پلان د ترسره کولو لپاره هم ورکړې وي. مخکې له دې په کابل کې په واروار امنیتی ځواکونو ترخکر نیولې چې په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې له دوی سره د افغاني دینی مدرسې مدرسین او زده کوونکي نیول کیږي.
و موردل چې افغان امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یو ډله نیولې چې د حملو او چاودنو لپاره کابل ته ننوتلې وه او په دې ډله کې ځینې پاکستانیان هم شامل دي. د ناتو چارواکي وایي چې د دوی له لورې د کندهار عملیات به په افغانستان کې د دې تړون تر قومندې لاندې ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وي. خو د دغو عملیاتو هدف دا نه ده چې طالبان ووژل سي، بلکې اصلي مقصد یې دا دی چې سیمه له ناسمو کسانو پاک سي او په کندهار کې د رشوتخورۍ او فساد کمبله ټوله سي. عصمت سروان جزئیات لري.
د ناتو تړون ویان ریچارد نورتن ټایلر وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د قوي حکومت نشټوالی ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د ناتو قومندانان د کندهار په شاوخوا کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د دې تړون لوړ رتبه مقامات وایي چې د دوی د عملیاتو یو اصلي هدف دا دی چې د دې سیمې سیاسي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. د ناتو مقامات وای چې په کندهار کې د سش کال د دوبی عملیات به په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی تر ټولو ستر عملیات وي. په همدې حال کې د طالبانو یو مهم قمندان چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري وویل دا ډله په کندهار کې د ناټو ځواکونو د عملیاتو په وړاندې دې ولایت ته جنګیالي لیږي او د بمي حملو پلانونه جوړوي. د ناټو مقامات وایي دوی په کندهار کې له دغو عملیاتو د قومي مشرانو له اندېښنو خبر دي، خو دوی لومړیتوب دې ته ورکوي چې په دې ولایت کې رشوتخوري او اداري فساد پای ته ورسوي. د ناټو پوځیان چې په هلمند ولایت کې په پوځي عملیاتو بوخت دي د افغان ځواکونو د روزلو لپاره کافي روزونکي نه لري. د دې تړون وزیران به روانه اونۍ د دې ستونزې په باب خبرې وکړي، ځکه چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو لپاره خورا مهمه ده. د ناټو ویندوی جیمز اپاتورای د لندن د سفر په ترڅ کې وویل چې د کندهار عملیات په مخ کې دي، خو دا عملیات به د قیامت ورس نه وي بلکې د کندهار ښار په شاوخوا کې به قواوې متمرکز شي چې طالبان په شا وتنبول شي. سبب د ناټو سرمنشي اندریس فوک راسموسن په بروکسل کې په دې باب توضیحات ورکړي چې په کندهار کې د امید په نوم عملیات دا هدف نه لري چې طالبان ووژل شي، بلکې مقصد یې دا دی چې د کندهار عام ولس وساتل شي. کندهار له روحي او مواصلاتي نظره د طالبانو زړه بلل کیږي. راسموسن وایي چې په افغانستان کې اصلي ستونزه طالبان نه بلکې د قوي حکومت نشتوالی دی.
په خوست کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د ایران له خوا د افغان زندانیانو اعدامول غندلې دي. په اړه لسمی د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر رپورت لري.
د خوست دنیا لمانو د شورا مشر مولوی محمد ایوب هاشمی وای د ایران په زندانونو کې د افغان مهاجرو اعدامول یو بشری ضد عمل او د افغانانو سره د ایران د حاکمانو د ظالمانه چلند سرګند ښکارندوی کوي. نو مولوی چې 13 ورځ په وګړه مطبوعاتي غونډه کې په دې اړه سرګندونه کوي وویل ایران د 13 کالونو رئیس د افغانستان په اړه دوه مخې پالیسی پر مخ وړي. زیاته کړه چې ایرانی مسولین ژر تر ژره په خپلو زندانونو کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ بند نه کړي او بندیان د افغانستان دولت ته ونسپاري. نو د دنیا عالمان قومی مشران او ولسونه به د ایران پر ضد په پراخو اعتراضي مظاهرو لاس پورې کړي.
یس په چرمرای کېږي دا د وات یا یمنا د نړۍ چلانه دو ته د 10000 نه زیات کسون ایرانیونو په چرمرای کړي دي. په شخصي بنخونه کې دغه نه کازاشته نه مدافع وکیل شته نه محکمه شته. زه در ظلم بلم د دین عدالت د افغانستان جید علما برجګیږي په دغه احمدی نژاد نه به داسې و پټوا صدروي لکه سلیمان رستی چو افغانستان دولت چکیم خارجه وزارت یا وزیران دی یکیم پلاوی لگی دا پلاوی دومره سوسته چې یې سپیره دوی تدابیر ندینی ولی دغه دی چې هر ورځ شل کسون په چرمرای کیږي. خارجه وزارت که په دا کې جدي پښتنه ونه کی دا د کلک مسولیت دی، د ملي شورا مسولیت دی، باید خپل مسولیت دوی درکی او په یغه نه جدي وښتنه وکړي.
د لوی پکتیا د مایوبینو او معلولینو د شورا مشر صاحب منګل هم په خپل وار سره په دې ګډه مطبوعاتي غونډه کې د افغاني بندیانو پر وړاندې ایران د محاکمو وروستۍ غیر عادلانه پریکړې په سختو ټکو سره وغندلې او د افغانستان له جګپوړو حکومتي چارواکو وغوښتل که د ایران دولت د افغان بندیانو په حق له خپل اوسنی دریز بدل نه کړي د نوموړي هیواد سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي.
دا کوم په ایران کې چې د میږ مسفر ورونه مري میږ به په لویه پکتیا کې میږ مظاهرې وبسو میږ د دولت نه لخوا یشته چې نور سفارتونه اړیکې د دوی سره قطع کړي. میږ جدي غوښتنه د خپل دولت نه کوو چې خارجه چارو وزیر ولولېږي چې نور د اقدامونه بند شي. د افغانستان کې تباه شو ته په بل دولت کې په میږ اقدام کوي. د خویان د میان دی کونډې ډېریږي میږ به خیر څه وکړو.
په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو معتبرو رسنیو د رپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ایران هیواد په زندانونو کې یو شمېر افغان بندیان په دې تور چې ګواکې د نشهیي موادو په قاچاق کې لاس درلود په اعدام محکوم شوي دي، چې د هغوی له ډلې څخه د څو تنو افغان بندیانو مړې افغاني لوري ته سپارل شوي. د افغانستان ملي شورا حکومت او مدني نهادونو د ایراني مشرانو څخه کلکه غوښتنه کړې چې نوموړي بندیان دې د عادلانه محکمې لپاره د افغانستان دولت ته وسپارل شي تر څو د بندیانو د دفاع حق تضمین او عدالت پر ځای شي. دا چې د ایران دولت به د افغان بندیانو د سپارلو په حق له د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي او که څنګه د هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب ووایي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم نصیر احمد دی تا 15 محصلی ما افغان بندیان باید چه ده دوسیه سر افغانستان تا تسلیم ورکی چه دغه محکمه ده استناف محکمه او استر محکمه باید ده مورد پلان تره که بخپل جزای ورسه. نو ایران ده حق نلری قانونی.
زمانم عبدالرؤف حلیمی.
زمانم افغانان 15 سال اختنه ایدام کردی ده خود
د انسانیت دنګان هم ډیر لري خبره ده. افغانان هیڅ ارزښ نه لري ایرانیانو ته، هیڅ وخت وای دشمن مار یعنی دوست کېدای نشي. افغانستان حکومت بخي ویده ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عمر خاکسار یو تند کابل ماسیل نسخه، ولی زه فکر کوم چې ایران له موږ سره په چالو چلبازی کې مخکزي او خکار نه دی کړی. باید د افغانستان وزارت خارجه او هغه سفارت چې په ایران کې ده هغوی باید دا خبره جدي ونیسي، ځکه چې ولې یو افغان بدون د کوم دلیل نه اعدامیږي. د دې پوښتنه باید ډیر جدي وشي.
پروانه خبرونه کې دا اوري چې د ولسمشر حمید کرزی لخوا د انتخابات خپلواک کمیسیون ته د نوي مشر پر ټاکلو باندې ځینو ټولنو عکس العملونه شولې دي. دغه راز پر همدې مسله د ولسی جرګې له واسطه سره مرکه هم لرو. په پاکستان کې نن 2014 سوي دي چې په دې 14 کې چاته ځان رسیدل دي. په همدې خبرونه کې ور باندې خبريږي. زما سیمه زما مینه پروګرام هم په روانه خبرونه کې ځای سوي دي. خو څلور نیمه بجې د رضوان مراد څخه به د خبرونو لنډیز وورو.